au auzea.
Nân au auzea.
د نن وضعیت د خبرونه ډیرو درنو اوریدونکو بیا هم خراغلاست زنو شواشناس تاسو قربانایم البته پرونه خبرونه کې درته د سیمي او نړۍ خبرونه او رپورټونه لرو د تل په څیر په پام کې و همدالرو چې په فایل کې به خبرونه اوري
السلام علیکم درنو اوریدونکو تاسو د امریکا غک آشنا رادیوونه د دې سات خبرونه اوري د افغانستان بانک وی د بانکونو څخه د دولتي او غیر دولتي کارکونکو د معاشونو پر ایستلو لګیدلي محدودیتونه لری کړل. د افغانستان بانک ویان صابر مومن نن د چهارشنبه په ورځ یعنی د اپریل په 14مه په یو ویډیوي پیغام کې ویلي دي چې تر دې وروسته ټول دولتي او غیر دولتي کارکونکي کولای شي د بانکونو څخه خپل معاشونه د محدودیت پرته ترلاسه کړي. د 2021 میلادي کال د اگست 15مې وروسته چې طالبان کابل ته ننوتل ورسره سم د افغانستان بانک په ګډون ټولو بانکونو خپل فعالیت بند کړو چې په ورځنی ژوند کې خلک د ډیرو ستونزو سره مخ کړیو. د یوې تازه څېړنې پایلې ښکاره کوي چې طالبانو واک ته د رسیدو وروسته په لومړیو شپږو میاشتو کې د پخواني حکومت 490 پوځیان او کارکونکي وژلي او یا حمله ترک شوې دي. د نیویارک ټایمز رسپانې دغه څېړنیز راپور چې د سیشن بی پورز یعنی د اپریل په 12مه خپور شوه د افغانستان د پخوانی حکومت د وژل شوو نظامیانو او کارکونکو ترڅنګ د هغوی خپلوان هم پکې شامل دي. د دې خبر نور تفصیل د نوشابې آشنا ناوړي.
نیویارک ټایمز ویلي دغه راپور د وو میاشتو په موده کې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د نهو خبریالانو په همکارۍ جوړ شوی دی او دا راپور تر دې مهاله د پخوانی حکومت د پوځیانو او کارکونکو په وړاندې د طالبانو د غشخصونکو بریدونو په اړه جامع څېړنه ده. په راپور کې ویل شوی وخت تر رسیدو وروسته طالبانو د پخوانی حکومت غلي نیولي، زورولي او بیا یې په ډزو وژلي او بیا یې هم سرونه ورنه پرې کړي. د دغه راپور له مخې یوازې په بغلان ولایت کې د پخوانی حکومت شپږ اتیا پخوانی پوځیان د طالبانو له خوا وژل شوي دي. راپور د طالبان له خوا د عمومي عفو اعلان د دروغ یو ادعا بللې او ویل دي چې طالبانو د عمومي عفو د اعلان په پلمه د امتحت پخوانی حکومت د کارکونکو د چولو لپاره کار اخلي. طالبانو تر دې وړاندې د پخوانی پوځیانو نه د قاچاقستو تورونه رد کړي دي او ویل دي چې د دغو نظامیانو ځنې وجنې شخصي دښمنۍ سره تړاو لري. نو شاباشنا امریکا غک آشنا رادیو واشنگتن.
د امریکا او هند د بهرنۍ چارو وزیرانو د طالبانو وغوښتل چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پریکړې لیک په اساس پری نګدي چې افغانستان یو ځل بیا د ترګرو پر روزنتون بدل شي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په 2593 نمبر پریکړې لیک کې د افغانستان پاک لویل شوی دی چې د افغانستان خاوره باید هیڅکله د بل هیواد په ضد د بریدونو او ګواښونو د پاره ونه کارول شي، د ترګرو په پنازه یا په روزنتون باندې بدل نشي یا هم په غزه کې او یا له هغه ځای څخه ترګریز بریدونه طرح او تمویل نشي. د امریکا او هند د بهرنۍ چارو وزیرانو د دوشنبه په ورځ په واشنگټن کې مجلسونه وکړل او په افغانستان کې د یو پراخ بنسټه حکومت په جوړېدو باندې د ټینګار ترڅنګ ژمنه وکړه چې د افغانستان په اړه به نږدې سلام مشورې ولري ترڅو ټول افغانان یو ډیره ټول شموله او امن راتلونکي ولري. نن په کابل کې لزګونو خلکو د ایران سفارت مخې ته لاریونو کو او د ایران د حکومت نه یې په دې مننه کوله چې د افغانستان سره همکاري لري. دغه لاریون کوونکو د ایران د سفارت مخې ته د ګلانو ګېډې هم کې خودلې. د نن چهارشنبه د لاریون په کابل او هرات کې د هغو قهرجنو مظاهرو په عکس العمل کې شوي چې پکې د ایران سفارت او په هرات کې د ایران قونسلي ودانۍ په ډبر وشتل شوي او بیا یې د دخولي دروازو ته اورونه واچول شو. په نننی لاریون کې مظاهره کوونکو د طالبانو او د ایران د حکومت نه غوښتنه کوله چې اجازه ورنه کړي دښمنان یې د دواړو هیوادونو ترمنځ نفاق جوړ کړي. تاسو د امریکا غک آشنا رادیو نه د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه اورئ. د امریکا د بهرنی چارو وزیر انټونی بلنکن ویلی امریکا موثق معلومات لري چې روسیه ممکن د اوکرين د محاصره شوی ماریوپول خار د نیولو لپاره کیمیاوي مواد وکاري. دغه جګپوړي امریکایي ډیپلومات د سیشن بی په ورځ ویل په داسې موقف کې نه دی چې په سرحدي ماریوپول خار کې د مسکو لخوا د کیمیاوي وسلو د کارېدو ادعاوې تایید کړي. بلنکن خبریالانو ته ویل دغه معلومات له اوکرين سره شریکي او اوس د خپلو متحدینو سره په خبرو کې دي څو معلومه شي چې واقعا څه پیښیږي. د اول ځل دپاره راپورونه د دوشنبې په ورځ خپاره شو چې روسي ډرون الوتکو په ماریوپول ښار کې پر اوکرایني ځواکونو او ملکي کسانو یو ډول زهري مواد اچولي دي. اوکرایني ځواکونو ادعا کړې ده چې خلک د تنفسي ستونزو او عصبي مشکلاتو سره مخ شوي دي. د سویډن د دفاع وزیر نن چارشنبې ویل هیواد یې د ناټو د غړیتو په اخستلو غور کوي. پیټر هیلتسکوست نن په لاتویا کې د یوې پوځي قرارګانه خبریالانو ته ویل سویډن اوس وخت د ټولو امنیتي اختیاراتو ارزونه کوي چې د ناټو غړیتوب اخیستل پکې هم یو اختیار دی. دغه سویډني دفاعي چارواکي ویل یوه ډله دفاعي مقامات به په دې اړه په می میاشت کې پوره جزئیات ورکړي. په سویډن کې د سوشل ډیموکرات حاکم ګوند تر اوسه د ناټو د غړیتوب اخیستلو وړاندیز نه دی منلی، خو په اوکرین د روسیې د یرغل وروسته د سویډن په نړیوال امنیتي پلان یې له سره غور پیل کړی دی. په پام کې ده چې د فنلینډ هیواد هم په راتلونکو اونیو کې د ناټو سازمان د غړیتوب اخیستلو په اړه وروستی دریځ معلوم کړي. او په فلیپین کې د سمندري طوفان له امله لږ تر لږه شپږ پنځوس کسان مړه شوي او په لسګونو نور ورک دي. فلیپیني چارواکو نن د چهارشنبې په ورځ په یو ساحلي ایالت کې لسګونو زره هغو بې ځای شوو خلکو ته بیړنۍ مرستې ورسولې چې د میګي په نوم باندې د یو سمندري طوفان اوروختونو او ځمکې ښویدنې له امله بې کوره شوي دي. په دې طوفان کې د شپږ پنځوس کسانو د مړه کېدو او لسګونو کسانو د ورکېدو خبر ورکړ شوی. د فلیپین د هوا د وضعیت معلومولو ادارې ویلي د اونۍ په پیل کې په دې بد طوفاني وضعیت کې د 2000 زیات خلک بې ځای شوي، 200 نور زخمیان شوي دي او ډېرو سیمو کې ځمکې ښویېدلې دي. د ختیځې آسیا په دغه هیواد کې هر کال تر شل دا ډول سمندري طوفانونه راځي. تاسو د آشنا راډیوونه خبرونه واورېدل.
اتصال زموږ او ستاسو پیوستون خبرونه، څېړنې او خبرګونونه، موثق معلومات او دقیق جزئیات. هغه کورنۍ نړیوالې او سیمه ییزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغېز لري. ستاسو پوښتنې، د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یکشنبې تر پنجشنبې د ماښام پر 15 بجو او 10 دقیقو له واشنگتن څخه پر ژوندۍ بڼه.
د امریکا غږ آشنا رادیو د نن اوازیت په خبرونه کې د سیمې او نړۍ خبرونه واوریدل. اوس هم په مو کې د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ده. افغانستان بانک وایي د دې نه وروسته به ټول سوداګریز بانکونه پرته له کوم خنډ او ځنډ او محدودیت نه د دولتي او غیر دولتي کارکوونکو ته معاشونه ورکوي. تر دې مخکې سوداګریز بانکونه خپلو مشتریانو ته ونی کې تر $300 او یا د هغې معادل افغانۍ ورکولي. اقتصادي چارو کارپوهان وایي پر بانکونو د خلکو د باور لپاره د بانکي سیستم نه د نړیوال ملاتړ ته اړتیا شته. په دې اړه نور تفصیل د اکرام شینواری په رپورت کې اوري.
د افغانستان بانک د چهارشنبې په ورځ اعلان وکړ چې دولتي او غیر دولتي ادارو کارکوونکي چې په سوداګریزو بانکونو کې حسابونه لري او د دغو بانکونو له لارې معاشونه اخلي وروسته له دې د هغوی په معاشونو موجود محدودیت لرې شوی دی. د افغانستان بانک وایي صابر مومند رسنیو ته وویل چې سوداګریز بانکونه به پرته له کوم ځنډ او محدودیت دولتي او غیر دولتي کارکوونکو معاشونه ورکوي.
د افغانستان بانک د مالی او بانکي سکتور د بیا رغونې د ستراتیژیک پلان سره سم امکانات ته په کتو دا ځل د دولتي او غیر دولتي کارمندانو په معاشونو باندې موجود محدودیت لري کړ. له همدې امله ټول سوداګریز بانکونه به د دولتي او غیر دولتي کارکوونکو معاشونه د دوی له غوښتنې سره سم له ځنډ او محدودیت پرته ورکوي. د افغانستان بانک په هیواد کې د بانکي نظام د ټیکاو او هیوادوالو ته د لا نورو اسانتیاو د برابرولو په موخه ژمن دی.
د مخه سوداګریزو بانکونو خپل مشتریانو ته اونۍ کې تر $300 او یا د هغې معادل افغانۍ ورکولې. د تیر 2020 کال د اګست په 14 افغانستان کې وقته د طالبانو د رسېدو سره سم امریکا متحده ایالاتو د افغانستان بانک 9.5 میلیارده ډالره شتمني کنګل کړه چې ورسره افغانستان کې بانکي سیستم د بحران سره مخ شو. که څه هم په تیرو نږدې 8 میاشتو کې د امریکا مالي وزارت افغانستان ته د بانکونو له لارې د بشري مرستو د لیک او په بهر کې میشتو افغانانو لخوا خپلو خپلوانو ته د پیسو د لیک په برخه کې یو لاره سنتیوی برابرې کړي، خو لا هم دغه هیواد کې بانکي سیستم د ستونزو سره مخ دی. د اقتصاد یو استاد ظاهر حلیمی وایي چې پرته له شک څخه د محدودیتونو لرې کول به د بانکونو ځینې مشتریانو ته یو لاره سنتیوی برابرې کړي، خو ښاغلي حلیمی له نظره افغانستان کې بانکونه د یو جدي بې اعتمادۍ سره مخ دي چې ورسره عادي حالت ته د بانکونو سړېدل هم د ستونزو سره مخ کوي.
بنابراین در صورتی که فعالیت بانک ها عادی شود،
ښاغلي حلیمی ویل د همدې له امله که چیرې د بانکونو فعالیتونه عادي کیږي، ټول خلک به له بانکونو څخه خپلې پیسې وباسي او بانکونه د ستونزو سره مخ کیږي، چې دا کار به د دې سبب شي چې بانکونه د تیر په څیر عمل وکړي. د همدې له امله اسانتیاوې ښه دي، خو تر هغې چې د باور وړ سیاسي نظام په هیواد کې رامنځته نه شي او په نړیواله کچه د بانکي نظام څخه ملاتړ ونه شي، دا به مشکله وي چې بانکي سیستم بیرته خپل اعتبار ترلاسه کړي. د افغانستان بانک دا اقدام په داسې حال کې کړی چې په وروستیو میاشتو کې د دغه بانک د یو لړ اقداماتو په پایله کې د بهرنیو اثارو په وړاندې د افغانۍ بیه د شاوخوا او میاشو وړاندې حالت ته رسېدلې ده. د کابل د شهزاده سره د پیسو د راکړې ورکړې په مارکېټ کې د چهارشنبې په سهار یو امریکایي ډالر په نږدې 8 افغانۍ تبادله کېده. په تېرو څو اونیو کې د افغانۍ په وړاندې د $1 بیه د 8.5 افغانۍ په بدل کې تبادله کېده. نږدې 3 میاشتې وړاندې افغانستان کې د $1 بیه د 160 افغانۍ څخه هم پورته ختلې وه. د شهزاده په سرای کې سرپات د $1 په وړاندې د افغانۍ د بیې د ثابت پات کېدو یو علت افغانستان ته د نړیوال ټولنې لخوا بشری مرستو لپاره د نغدو پیسو لیک او د افغانستان بانک لخوا هر اونۍ بازار کې د ډالرو پلورل خي.
نن او وضعیت
نن او وضعیت
د نړۍ سیمي او افغانستان پر روانو چارو او د نن په وضعیت خبرونه رپورټونه مرکه او تحلیلونه هر شپه په 9 بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوري.
درنو اوریدونکو، زموږ غږ د واشنگتن د سټډیو نه اوري. مننه چې تر دې شیبم خبرونه واوریدله. بیا هم پام وکړئ رپورټونه ته. په افغانستان کې وقته د طالبانو رسیدو د هند په پلازمینه کې د هغو زرګونو افغانانو په کاروبار باندې اغیز کړی دی چې په تیرو 2 لسیزو کې هند ته ورتلونکو افغانانو ته خدمات وړاندې کول. اوس چې له افغانستان نه د خلکو راتګ په ټپه درېدلې، د دوی کاروبار ته سخت زیانمن شوی دی. نور تفصیل په دې اړه په رپورټ کې اوري.
حشمت پیرزاده 15 کاله مخکې د افغانستان نه د هند پلازمینه ته د راتګ وروسته د افغاني خوړو دغه رستورانت پرانستو.
مونږ دلته د مسالو سره عادت نه وو، نو ما دا رستوران جوړ کړ او زموږ ستونزه را حل کړه.
رستوران د هغه ګڼو کاروبارونو له جملې نه یو و چې په دې گاوند کې د هغه لسکونو زرو افغانانو د ضرورت د پوره کولو لپاره جوړ شو، چې په 2001 کال کې د طالبانو د حکومت د نسکورېدو وروسته یې هند ته تګ راتګ شروع کړ. د زای د کوچنی کابل په نوم مشهور شو. خود تیر کال اگست په میاشت کې د طالبانو د واک تر لاسه کولو راهیسه د نوی ډلی او کابل ترمنځ الوتنې زندول شوې دي. هند اوس په افغانستان کې ډیپلوماټیک حضور نه لري. د افغان سیلانیانو راتګ هم ودرېدل دی. پیرزاده اوس یو رستورانت ځي چې اکثره خالی وي، په خو بدل ته هر وخت ګڼه ګوڼه وا.
زمونږ 80% کاروبار په افغانانو پورې تړلی وو او 80% متاثر شوی. اوس هندیان او یاد خلیجی هیوادونو خلق راضی او هیڅ افغان مشتری مونږ نه لرو.
په هند کې د هغو افغانانو ژوند چې په دې ډول کاروبارونو پورې تړلی وو سخت خراب شوی دی. د دغو افغانانو ډېر شمېر کډوال دي. یو اټکل له مخې 14,000 افغانان په هند کې ژوند کوي. اجمل نظری په افغانستان کې د جنگ له کبله 10 کاله وړاندې نوې ډلې ته راغلی.
زمون کاروبار اوس 10% تراټی شوی دی. هیڅ ګټه نه لرو، هیڅوک عاید نه لري. زما په کورنۍ کې د دریو نه تر څلورو غړو کار کاوه. اوس زه یوازنی کسم چې دند لرم، خو زما ماشم 40% تراټی شوی دی.
اکثره دوکانونه تړل شوی دي. د سړک د غاړې هغه سټالونه چې یو وخت پکې بیروبار اوس روان شوی دي.
ته افغانستان څخه نه فلیټ
مونږ ټول په تکلیف کې یو ځکه چې هیڅ څوک د افغانستان نه راځي مونږ نشو کولای د یو څو ډوډۍ په خرڅولو سره ژوند وکړو زه په کور کې کوچنی ماشومان لرم د هغوی ساتل ډیر سخت کار دی
دوی په افغانستان کې د خپل کورنۍ او خپلوانو په اړه هم اندېښمن دي
اسی فیلینګ جو
زه هیڅ الفاظ نه لرم چې خپل احساسات بیان کړم څه چې په زړه کې دي په زړه کې دي پاتې شي
که څه هم د افغانان د وطن نه لري دي خو په افغانستان کې رامنځته شوی وضعیت یو ځل بیا ژوند لړزولې دي نظرانه یوسفزی امریکا غږ واشنگتن
د امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو تاسو کولای شئ د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه په منځنوي او سپو 12.89 او 902 کیلو هرتز او لنډ چپی 11.55 باندې واوري
رپورټونه ته د امریکا غک آشنا رادیو د واشنگتن د استډیو نه ادامه ورکړه د وی پولی خبريالانو ټولنې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکی ریچارډ بنټا په یو لیک کې پر هغه هیواد کې د خبريالانو او رسنیو د ملاتړ په اړه د جدي اقدامات غوښتنه کړې ده لبل خو د فرانسې د پارلمان غړو له خپل حکومت نه غوښتنه کړې ترڅو چې طالبانو د خزو او نجونو حقونو ته درناوی نه وکړي اړیکې د نو سره جوړي په دې اړه نور تفصيل د احسان الله اریوزی په رپورت کې اوري
د بی پولی خبريالانو ټولنې ویلي چې په وروستۍ اونۍ کې د طالبانو له خوا د خبريالانو خپل سری نیولې زیاتې شوې او په خبرې دغه کار په یاد هیواد کې د رسنۍ پر فعالیت منفي اغیز کړی ده د سازمان همدارنګ ویلي چې طالبانو د بیان د ازادۍ او رسنۍ په وړاندې د محدودیتونو په دوام په وروستۍ اونۍ کې د افغانستان په کورنۍ رسنۍ کې د امریکا غږ په ګډون د نورو نړیوالو رسنۍ خبرونه بندي کړې دي دا په داسې حال کې ده چې ځینې طالب چارواکي دا موضوع د حل وړ ګڼي او نړیوالو رسنیو شتون په هیواد کې اړین بولي
لږی مسایل به وي نو شکه نه شته شکه پکې نه شته چې داسې لږه اصلاحات راولي او دوی لږه گذشته کې دا موضوع به حل شي په کوم موضوع خبره ضروري بوله شي ځکه چې دا رسنی په دې کې څوک نسبته وره نیو په پریو د دې پر افغان چلونو باندې لا وی ان ویلا دا په دې باندې مونږ کې تاثیر نه کوي او څو دا ټولنه چې خبره وایي د جریان اساس
دا بهرنیو رسنیو ور اخوا په کور د نن د رسنیو خاوندان د اقتصادي ستونزو ترڅنګ دا ستونزو ته اشاره کوي چې د دوی په وینا بیانولي خطرناک دي
د بدلون پر اتاک سره موږ غوښتدیمو په یو چې موږ کوم نو برنامه به جوړی کو چې موږ دونکي ولري او د دونکو د توجه سبب وګرځي ګانې ستونزې شته دي چې د وی ستونزې په زارولو سره کله شي سړی د ډېر ستونزې پکې شي
دا د یو ټلویزیون ټولنیز خبرونه وه چې لسندرغاړو رانیولي بیا تر لوبغاړو پورې د ټولنې مشهور وګړو پکې ګډون کولو خو اوس طالب چارواکو ته ځنګړې شوې ده
میل جورنالست دی الاو ټو ګو ان بټ بیکاز آی ام ا فیمیل دی سېډ دټ یو ار ناټ الاو ټو ګو ان سوري
همداشان اوس د مرمنو لپاره پرسنوی کې کار د خوب او خیال تر پولی رسیدلې ده
با وزارت اطلاعات فرهنگ تماسونه به اونا گفتم که ببینین این مشکل وجود داره اصلا نگهبان با من قسم برخورد میکنه مثل زیر میمانه که ببخشید شاید من یک فرد کاملا نجس باشم ببینین یعنی با یک چیزی که کاملا شما ازش یعنی احساس بد میکنین یعنی احساس میکنین که اگر این شخص این چیز با من نزدیک شوه شاید با من یک صدمه برسه با من و امره ما یک تو برخورد میکرد و من واقعا چندین بار سر صدا کردم ساعت ها ما پشت دروازه استاد شدم و بر نگهبان میگفتم ببین خواهش میکنم اینجا یک دفتر است و من باید برم باید این مکتوب رو بر من این امر شما بدم
دا خبریالانو د حقونو ټولنې د امنیتی ستونزو ترڅنګ د خبریالانو اقتصادي ستونزو ته هم د رسیدګي غوښتنه کوي
تموش د معلمین او د باید خبریالانو ته او کارمندان د مطبوعاتي ته ګا ترګار د پورې باید ډیر دقیق باید یعنی ارقام را جمع سی او نړیوال ملکونو ته ورکړ سی چې دا ستونزه به حل سی لکه معلمین باندې باید دوی په کوم کې باید ماشه لر سی او بیرته رسانې فعال سی
لبل خو د فرانسې د پارلمان 15 پیتو غړو په یو لیک کې لولس مشر امانوئل ماکرون څخه وغوښتي چې له طالبانو سره د پاریس اړیکې نه عادي کوي ترڅو چې حکومت د ښځو او نجونو حقونو ته درناوی ونه کړي او له بشري حقونو څخه سرغړونې او تبعیض بند نه کړي.
نن او وضعیت
نن او وضعیت
د نړۍ سیمې او افغانستان پر روانو چارو او د نن په وضعیت خبرونه رپورټونه مرکې او تحلیلونه هر شپه په 9 بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه واورئ.
رپورټونه ته د واشنگتن د سټډیو نه ادامه ورکړو. د سوداګرۍ نړیوال سازمان یا WTO وایي چې په اوکراین کې روان جنگ د نړۍ اقتصاد ته سخت ضربه وارده کړې ده او د کووید-19 وبال نقصان نه ډکو اثراتونه د نړۍ د اقتصاد او سوداګرۍ د خلاصېدو او ود په حق لري د نړیوالو باور او توقعات ګډوډ کړي دي. په دې اړه نور تفصیل جنونه د خبريالې لیزا شلاین د رالیګلی رپورت په خلاصه کې اوري چې سید سلیمان شایدر ته وړاندې کوي.
د روسي او یوکرين د شخړې لامل نړیوال اقتصاد په یو ډیر بد وضعیت کې واقع شوی دی او همدې عمل د سوداګرۍ د نړیوال سازمان یا WTO اقتصاد په هانه وادار کړل چې د راتلونکو 2 کلونو لپاره د نړیوال سوداګرۍ د ودی په باب خپل مخکینی اټکل بدل کړي. دوی اوس دا توقع کوي چې په نړۍ کې به سکال د تجارتي مالونو او اجناسو سوداګري صرف 3% وده وکړي او د 2023 میلادي کال یعنی 1402 لمریز کال پورې به 3.2% وده وکړي. د روسي او یوکرين ترمنځ د شخړې له پیل کېدو نه مخکې د سوداګرۍ د نړیوال سازمان اقتصاد پوهانو اټکل کړو چې په دغه موده کې به نړیوال تجارت 4.5% وده وکړي. دوی وايي په داسې حال کې چې په یوکرين کې د روان جنگ وضعیت په سمه توګه څوک نشي ارزیابي کولای او نه پوهیږي چې په راتلونکي وخت کې به څه پیښ شي، ممکن چې دوی خپل اټکل بیا له سره ارزیابي کړي. د سوداګرۍ د نړیوال سازمان عمومي رئیس میرمن آن کوزی او کونجو ای ویلا وايي چې د دې شخړې اقتصادي اثرات د یوکرين له سرحداتو نه د باندې د نړۍ په نورو هیوادونو کې هم محسوس کیږي.
It's now clear that the double whammy of the pandemic and the war
او څرګند شو چې دوه خراب وضعیتونو د کورونا وبا او جنگ د خوراکي موادو د اکمالولو زنجیري کړې مختلف کړي. د انفلیشن فشار لوړ کړ او د فصلونو د حاصلاتو د زیاتېدو او غلېدانې او د سوداګرۍ د ودې په اړه هیلي کمزورې کړلې. دا پیښې او کوم غیر یقیني حالت چې له عمل رامنځته شوی په دې اړه د پیشبینۍ یو پیچلی چاپیریال را پیدا کړی.
د سوداګرۍ د نړیوال سازمان د چړنې لمخې د دې جنگ تر ټولو فوري اثرات دا و چې د خوراکي موادو، انرژي، کیمیاوي سرې او ځینو مهمو منرالونو به یو دم لوړه شوه. او کنجو ایویلا زیاتی چې روسیا او یوکرين د همدغو اجناسو دوه کلیدي صادرونکي هیوادونه دي. نوموړي خبرداري ورکوي چې په قوي احتمال د خوراک بحران د رامنځته کېدو په حال کې دی.
Low income food deficit countries saw their food bill rise 20%.
هغه کمایده هیوادونه چې د خوراکي موادو له کمبود سره مخامخ دي په 2020 میلادي کال کې له بهر نه د غلیدانې د رانیولو لګښت 40% کې پورته لاړ، چې په دې حساب 140 میلیارد زیاتوالی پکې راغلی. 15 افریقایي هیوادونه له روسي او اوکراینا او یا له دواړو نه غنم واردوي. د بایو د لوړې دوستون ځای د تیلو د بایو د پورته ختلو او د کیمیاوي سرې د نرخ د جګېدو له امله لا زیاته ستونزمنه او پیچلې شوه.
مصر او ټونس اتیا په سلو کې غنم له یوکرين او روسینا واردوي او د لبنان او هیتی په څیر ځینې نور هیوادونه هم د روسي او یوکرين پر غنمو متکی دي. د خوراک نړیوال پروګرام یا WFP خبرداري ورکوي چې په یوکرين کې به د روان جنگ لامل په نړۍ کې لوګه زیاته شي. په داسې حال کې چې په یوکرين کې د ژمي فصلونه د جولای په میاشت کې ریبل کیږي او د بل فصل د تخم د شیندلو موسم په سپتمبر کې پیل کیږي، د سوداګرۍ نړیوال سازمان عمومي رئیس وايي دا خبره حیاتي اهمیت لري چې د یوکرين بزګران د ژمي د فصل د ریبلو او د لازمي فصل لپاره د تخم د شیندلو فرصت ولري، تر څو په دې ترتیب په نړۍ کې د خوراک د بحران درامنځته کېدو امکانات کم شي. سید سلیمان شاه، د امریکا غږ، واشنگتن.
د امریکا جغ آشنا رادیو ډیرو درنوریدونکو د امریکا جغ آشنا رادیو خبرونی په نو صفو خبریږي په منځنی صفه 1.2 اعشاریه 0 په لنډو صفو 1.1515.0 او 902.0 کیلو هرتز د امریکا جغ آشنا رادیو اوریدلی سي.
او دا هم د روان خبرونه وروسته رپورت د اوکرين ولسمشر ولادیمیر زيلنسکي له اروپا نه غوښتي دي چې د روسي پر بانکونو بندیز ولګي او لږه هیات نه د تیلو پیرودل بند کړي. په عین وخت کې د امریکا ولسمشر د هند له صدر اعظم نه غوښتي چې له روسي نه د تیلو په واردولو کې بیړه ونه کړي. د دنواز په حوزه کې د روسي د پراخو پوځي عملیاتو د خبرداري په درشل کې د اوتریش صدر اعظم د روسي له ولسمشر سره په مسکو کې کتلی دي. د دې موضوع تفصیل په رپورت کې اورئ.
د اوتریش صدر اعظم کارل نهامر لومړنی غربي مشر دی چې د تیرې فبروري په میاشت کې په اوکرين د روسي د يرغل وروسته د روسي د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین لیدنې ته ورځي. صدر اعظم نهامیر وویل په مسکو کې د پوتین سره خبرې جدي او سپینه وشوې.
ولسمشر پوتین سره د خپل خبرو په حق له داسې هیله بخول کې څنګه لرم چې تاسو سره یې شریک کړم. خو د اوکراین په ختیځ کې ظاهرا د یوې لویې حمله لپاره تیاری نیول کیږي.
اوتریش د ناتو غړیتوب نه لري خو د اروپایي اتحادیې د نورو غړو دولتونو په شان یې په روسي ډیر بندیزونه لګولې دي. د اروپایي اتحادیې د بهرنیو چارو وزیرانو هم د دوشنبه په ورځ په لکسمبورګ کې غونډه وکړه او د اوکرين په ملاتړ یې په نورو لارو چارو غور وکړ. د اتحادیې د بهرنی سیاست مشر جاسپ بوریل وویل د روسي يرغل د خوراکي موادو د کمیدو سبب شوه.
دا د روسي فوج دی چې د خوراکي موادو قحطی رامنځته کوي او په دې برخه کې د افریقا وضعیت د اندېښنې وړ دی ځکه خوراکي موادو راتلونکي کمښت او بحران لومړی هوې زپین.
د اروپایي اتحادیې چارواکو د آی سی سی یا د جنگي جرمونو د نړیوالې محکمې د څارنوال کریم خان سره هم خبرې کړې دي. اروپایي اتحادیې او د جنگي جرمونو نړیوالې محکمې خپل څارنوالان د شواهدو د موندلو لپاره اوکرين ته لیږلي. اوکرين وی روسیه د اوکرين په قلمرو کې 2000 جنگي جنایتونه کړي چې په بوچا او نورو ناحیو کې د روسي ځواکونو لخوا د ملکی خلکو قتل عام ترڅنګ په لوی شمیر کې جنسي تیری او شکنجه شامل دي. خو مسکو دا تورونه په داسې حالت کې ردی چې د دې ادعا په اړه د ډلیز قبرونو په شمول ډیر شواهد شته. بلخوا د روسي جمهور رئیس پوتین د بلاروس د جمهور رئیس الکساندر لوکاشینکو سره د سیشن به پورز د روسي د فضائي ماموریت په عمومي مرکز راسکوس موسکی ولیدل. پوتین ویل د نویو نازي ځواکونو سره د جګړې مخنیوي ګرانو.
په اوکران کې د نوی نازي ځواک سره جګړه حتمی و. دوی د حمله نیت درلود او روسي دا یو څرګند حقیقت دی. دا نوې فاشیستی دریز اوس موږ ته نږدې دی او لوی هیواد په ورځني ژوند کې په یو حقیقت بدل شوی.
د نړیوالو قوانینو یو متخصص لوویس ویویروس وی روسیا د جنگي جرمونو د نړیوال محکمې غړیتوب نه لري نو دا به ګرانه ای چې د جګړې په میدان کې د هر جرم محاکمه وشي. وی ویروس وی ولادیمیر پوتین باید نړیوال عدالت ته کش کړل شي.
زما په نظر د هغه لپاره باید یو ځانګړې نړیواله محکمه جوړ شي چې هغه د تیری په جرم محاکمه کړي.
د اوکرين جمهور رئیس ولادیمیر زيلنسکي هم د دوشنبه په ورځ د جنوبي کوریا د وکیلانو سره خبرې وکړې او دا خبرداري هم ورکو چې روسیه د اوکرين په ختیځ کې یو لوی حمله ته تیارې نیسي.
اشغالګرو په لسګونو زر عسكر منسجم کړي او ډېر تجهیزات یې تیار کړي دي او غواړي بیا حمله وکړي.
په عین وخت کې روسیې د دوشنبه پورې سویډن او فنلند ته د ناتو سازمان کې د شاملېدو پر ضد خبرداري ورکو. دواړو هیوادونو د روسیې لخوا د اوکرين تر اشغال وروسته غور پیل کړی چې د ناتو غړیتوب واخلي. واشنگتن ویلي د یادو دواړو هیوادونو د غړیتوب غوښتنلیکونه به تر جون میاشت پورې ترلاسه شي.
درنو اوریدونکو خبرونه په همدې ځای پاتې ده. تر بیا.